ستړي مشه اوریدونکو د غرمې د 12 بجو په خبرونه کې زه نجيبه امیر ستاسو کوربه يم. په دې سات کې په خبري سات کې مهم رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د ملک د مفاداتو خلاف په یو ګام هم دوی نه پورته کوي. د پېښور د های کورټ چیف جسټس صوبایي حکومت تامر کړی چې د امنیتي ادارو لخوا د نیول شو کسانو نمونه په ډاګه کړي او نن په پېښور کې د نړیوال پښتو کنوینشن غونډه پیل شوې ده. په دغو نورو موضوعاتو رپورټونه لرو خو دمګړی تا خبرونه چې زما همکار اسرارالم مومند تاسو ته وړاندې کوي.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي دوی به د خامی ګټو خلاف هیڅ قسمه ګام پورته نه کړي. د پاکستان په کورم ایجنسی کې د جنگي الوتکو لخوا په بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وجل شوي او چین ویلي دي شپږ نور کسان یې د ترګرو په لیست کې شامل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي دوی به د ملک د خپلواکۍ او قومي ګټو خلاف هیڅ قسمه ګام پورته نه کړي. پرون د زیارت پر ورځ د پارلمان شریکې غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم وویل د ناقانونه ګرځول شوې ډلې مشر حافظ سعید ستونزه د دوی کورنۍ مسله ده.
حافظ سعید صاحب کے متعلق اگر کوئی ٹھوس ثبوت ہوں تو وہ ہمیں فراہم کیے جائیں، ہماری عدلیہ آزاد ہے.
د حافظ سعید په اړه چې کوم کوټلی ثبوتونه وي نو هغه د منګ ترا کړی شي. زمنګ عدلی آزاد ده او وړاندې چې څه هم کیسونه وو نو هغه هم د مضبوط ثبوتونو نه لرلو په وجه خارج شوی دی. نو په کار ده چې امریکای زمنګ سره خبره کړي وا.
یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه چې یو خو امریکا پاکستان ته خپل دوست وایي نو بل خو د یو پاکستانی وګړي حافظ سعید خلاف د ثبوتونو د نشوالي باوجود د هغه د سر قیمت اعلانوي. د نوموړي په خبره دا فعل د بشري حقوقو ضد دی او په دې اړه یې د پاکستان په دوره او ورغلي امریکایي مرستیال خارجه وزیر سره اهم خبرې کړې دي. د پاکستان د کورم ایجنسی په علي شیرزو سیمه کې پرون د زیارت پر ورځ د جنگي الوتکو لخوا په بمباری کې 14 وسلوال وژل شوي او اته نور جوبل دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال لوته ویلي دي په دې بمباری کې د وسلوالو دوه پټنځایونه په نخښه کړی شوي دي. تر دې دمه په دې اړه د وسلوالو لخوا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. پاکستان ویلی دی امریکا سره د اړیکو جاج اخیستو لپاره د پارلماني کمیټې د سفارشاتو انتظار کوي او د لړکی پرې هیڅ دباو نشته. د پاکستان د بنوچرو دفتر ویاند عبدالباسط پرون د زیارت پر ورځ خپلې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل په سلالت چیک پوسټ د ناټو لخوا د برید وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې شوي خو د نوموړي په خبره دواړه هیوادونه د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې کوي. عبدالباسط زیاته کړه پاکستان اوس هم په دې موقف ولاړ دی چې امریکا د په سلاله چیک پوسټ برید ترسره کوونکو ته سزا ورکړي.
منګ د پارلماني عمل انتظار کوو خو د دې سره سره منګ امریکای سره په مختلفو چارو خبرې هم کوو چې پکې ډرون بریدونه هم شامل دي. نو یو سفارتي عمل روان دی خو لا په دې موقعه د تعلقاتو په اړه څه ویل د وخت نه وړاندې دي. بل دا چې امریکا دې لړکی په پاکستان هیڅ دباو نه اچوي بلکې هغوی خو ویلي دي چې د پاکستان پارلمان د فیصلې احترام وکړو.
عبدالباسط زیاته کړه افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د خپل هیواد د دورې بلنه ورکړې ده خو دې لړکې لا هم نیټه نه ده ټاکل شوې. د پاکستان د کونو چر وزیر رحمان ملک تور لګولې چې بلوچ وسلوال له 400 څخه تر 800 ډالرو لپاره پر امنیتي سرتیرو بریدونه ترسره کوي. پروند زیارت پر د بلوچستان په ډیر الایار کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت رحمان ملک وویل په بلوچستان کې یوازې 40 کسان لا درک دي خو د نوموړي په خبره بلوچ ملت پالې ډلې د غشمیره په زورګونو یادوي.
هر ورځ د ایف سی سلور 15 سرتیری وزل کیږي. آیا د هغو تر شا مندي او خوندي نسته؟ آیا هغوی هر ورځ ستاسو د ساتنې هڅه نه کوي؟ بی ال ای په فخر سره بیا وایي دا کارونه دوی کوي. دوی دې راته وایي چې د چا په خوله دا کارونه کوي. آیا د دغ لپاره چې پر سلور مړی به د سړی پر سر پیسې واخلي؟
دا رحمان ملک خو بل خوا د بلوچستان نیشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار حق نواز بوزدار د رحمان ملک دغه خبرې د تیر په څیر بې ځایه بللي او تور یې لګولی چې رحمان ملک تل دوی ته دروغ ویلي دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ شریک استازي کوفی انان پرون د زیارت په ورځو ملګرو ملتونو ته ویلي دي په شام کې د مرګ ژوبلې په اړه د اندېښنو اول رپورټونه ترلاسه کیږي. باوجود د دې چې شام حکومت دعوه کوي دوی په جزوي توګه د آبادۍ څخه د پوځیانو ویستل پیل کړي دي. انان دا وینا د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د ویډیو کانفرنس د لارې کړې ده. نوموړي د شام د مسلې په سیاسي حل ټینګار وکړو او ویې ویل
مونږ باید زر تر زره د سوریانو په مشرۍ د دوی د جمهوري هیلو د پوره کېدو په موخه د سوریا د مسلې یو اصول ایزه او هر اړخیزه سیاسي حل په رامنځته کولو کې مرستې وکړو. دا کار باید د سوریایي حکومت او د سوریا د اپوزیشن د ټولو ډلو ترمنځ د یو پراخ سیاسي ډایلاګ په ترڅ کې ترسره شي.
د روس له دې چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په شام غوښتل چې د ډزبندۍ پلان عملي کولو لپاره حل لا جوړ کړي چې دارنګ تر 10 اپریل پورې د ولسی آبادۍ څخه د پوځیانو وستو خپل ژمنه پوره کړي. او اخري خبردارې چې د چین د پبلک سکیورټي وزارت نن د جمعې په ورځ اعلان کړی چې دوی د ترګرو په لیست کې شپږ نور کسان شامل کړي دي. د یاچوي وزارت لمخې دا شپږ وړ کسان له یوګرز اقلیت سره تعلق لري او د ایست ترکستان اسلامي غورځنګ کړي دي. دا تنان په خپل تنظیم کې د خلکو په شاملولو او هغوی ته په تربیه ورکولو کې ککړ دي. دغه تنظیم د ترګري خورولو او د ځانمرګي بریدونو په ګډون د تشدد په استعمال کې د زیاتوالي لپاره مالی مرستې ورکړې دي. د یوګرز تر خپلواکۍ لاندې د چین په شینجیانګ سیمه کې په دې وروستیو کې تشدد لا نور هغه وخت زیات شو کله چې د 13 جولای په میاشت کې په هوتان ښار کې په یو پولیس سټیشن حمله وشوه. له چینه بهر د یوګرز نسل خلک وایي چې د دوی لخوا تشدد د بیجنګ د هغه پالیسۍ غبرګون دی چې له مخې یې د دوی په سیمو کې د هان نسل چینی وګړي بیا بحالولی شي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اسرار العالم مومندو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول تاسو مشال لیډیو ته وګنیولې. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د ملک د مفاداتو خلاف به یو ګام هم دوی نه پورته کوي. د پیښور د های کورټ چیف جسټس صوبایي حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ادارو لخوا د نیول شوو کسانو نمونه دې په ډاګه کړي.
محمد خان کی کم دے دا ویلو چی دا کال دو ذرا دو لسم کی کم دے دا مسنگ پرسن کال کو نم بند و یادی دے شی.
دا دا بیرستر باچا غگ دے. بلوچستان کی هم بلوس وائی چی زرگون کسان ترے تم دی. خود پاکستان دا کورنیل چار وزیر رحمان ملک داش میرا دیرہ ٹھٹا خائی.
پاکستان میں صرف اور صرف 47 لوگ مسنگ ہیں.
دیوای یوازی وسلویخ کسان ترې تم دی. د اسلامي کالج د تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د خلاصون په موخه په پیښور یونیورسيټي کې مظاهره وشوه.
رها کرو رها کرو بی سی کو رها کرو
بازیاب کرو بازیاب کرو
بی سی کو بازیاب.
په یو بل رپورٹ کې باوري چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې لا هم کوکنار کرل کیږي او نن په خبر کې نړیوال پښتو کنونشن پایل شو.
زموږ ادب ته داسې یو لاره وټاکو داسې یوه طریقه وټاکو چې هغه د پښتون چې کوم نن موجوده حالات دي نو اوسي.
دا د پښتون شاعر او لیکوال سلیم بنګش غږ دی چې زموږ همکار ورسره مرکه کړې. را سره اوسه نور ډیر موضوعات هم لرو. تاسو زمونږ غږ له مشال لډیو نه اورئ. موږ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پارلمان مشترکه غونډې ته خطاب کې ویلي دي چې امریکې له د حافظ سعید پر سر د انعام کې خودونه ړومبی په کار و چې د پاکستان سره یې خبره پورته کړې وای ځکه چې پاکستان د ده په وینا یو آزاد ملک دی او دلته عدلیه هم آزاده ده. نو اوس که امریکا غواړي نو ثبوتونه دې راوړي. ده ویل چې پاکستان په دوره راغلي د امریکې نایب وزیر خارجه سره هم دوی په دې بابله خبره طریق کړی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پارلیمان مشترکه غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې د حافظ سعید په سر د انعام کې خودونه وړاندې امریکې له پکارو چې د پاکستان سره یې رابطه کړې وه ځکه چې پاکستان یو آزاد او خود مختار ملک دی او دلته عدلیه هم آزاده ده. د ویل
حافظ سعید صاحب کے متعلق اگر کوئی ٹھوس ثبوت ہو
د حافظ سعید په اړه چې کوم کوټلی ثبوتونه وي نو هغه د موږ ته راکړی شي. زموږ عدلیه آزاد ده او وړاندې چې څه هم کیسونه وو نو هغه هم د مضبوط ثبوتونو نه لرلو په وجه خارج شوي دي. نو په کار ده چې امریکې زموږ سره خبره کړې وه.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف زاګیلانی زیاته کړه چې دا وخت د پاکستان پارلیمان کې د امریکې سره د نوو تعلقاتو په اړه سفارشاتو باندې بحث روان دي. نو باید چې امریکا دا وخت ښه تاثر وړاندې کړي. وزیر اعظم وویل چې دا خبره د امریکې د نائب وزیر خارجه تامس نائټ سره هم کړی دا.
چې نائب وزیر خارجه راغلی وو نو ما د هغه سره دا خبره راپورته کړې وه چې زموږ د پارلمان قومي سلامتۍ کمیټې د امریکې سره د نوو تعلقاتو لپاره کړنلاره جوړوي او دا وخت موږ ته د ستاسو د اړخه ښه پیغامونه راتلل پکار دي. داسې کار نه دی پکار چې له کبله یې د وړاندې چې کوم د اعتماد کمی و هغه نور هم زیات شي.
د ذکر وړ ده چې دې وروستیو کې امریکې حافظ سعید په ترهګر ګرځولو د ده په سر د $1 کروڑ او د ده د ملګري عبدالرحمن مکی په سر د $600,000 انعام ورکولو اعلان کړی و. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د فارن پالیسی مجلې کارپو وینډا براون وایي د امریکا لخوا د پاکستان ناقانونه ګرځولې ډلې لشکر طیبه د مشر حافظ محمد سعید د نیولو په اړه انعام سره اړیکې نورې پیچلې کېدای شي او باید پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد بغیر د څه توپیره کاروایي وکړي. وینډا براون د امریکا غږ سره مرکه کړې چې تفصیل زموږ همکار ګولایا ستاسو وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنو چارو وزارت یو چارواکي وینډي شرمن د تیر ګل پورس هند ته د خپل سفر پر مهال د حافظ محمد سعید چې د پاکستان ناقانونه ګرځولې شوی وسله والی ډلې لشکر طیبه د بنسټ ایښودونکو په توګه پیژندل کیږي په سر د $10 میلیونو او د دې ډلې د مرستیال مشر عبدالرحمن مکی پر سر د $2 میلیونو د انعام اعلان کړی وو. حافظ سعید د 2008 کال د هند د ممبئی بریدونو کې د لاس درلودو تورونه دي. خو د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي چې د حافظ محمد سعید پر ضد قانوني کاروایي لپاره دي پاخه ثبوتونه کلشي. واشنگتن کې د امریکا غږ ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د فارن پالیسی مجلې کارپوها وینډا فیباب براون وایي چې د حافظ محمد سعید د نیولو په اړه د انعام ایښودل د پاکستان او د امریکا اړیکې اغیزمنه کولی شي.
یقینا د سر اړیکې پیچلې شوې دي او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر ځای کېدو په لړ کې خبرې اترې روانې دي. د دواړو خواوو د خبرو اترو لړۍ پیل شوې او د پاکستان د پارلماني کمیټې لخوا غیر الزامی رپورټ کې وړاندیز شوی دی چې امریکا سره اړیکې محدود کړي. زما په فکر د امریکا دا دریځ دی چې هغه د لشکر طیبه د مشرۍ نه استفا نه ده ورکړي او حافظ سعید اوس هم د ترهګرۍ مرسته کوي او امریکا هر ځل د پاکستان غوښتنه کوي چې د دې کار دې مخنیوي وکړي.
And the United States has been repeatedly asking for Pakistan to take actions against him.
د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د امریکا لخوا د حافظ محمد سعید د نیولو په اړه د انعام ایښودو ګام سره به د پاکستان او د هند اړیکې څومره اغیزمنې شي؟
د امریکا دریز دانه دی چې کوم ترهګر د هند او یا هم د افغانستان پر ضد دی، بلکې د امریکا دریز ډیر اخکاره دی چې پاکستان د نړیوالې ټولنې د یو غړي په توګه د هر ډول ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو پر ضد دې کاروایی وکړي. دا د پاکستان په ګټه نه ده چې په ترهګرو کې توپیر وکړي چې دا ښه ترهګر دی او یا دا بد ترهګر دی. پاکستان د کورنۍ ترهګرۍ سره مخامخ دی او هغه ځکه چې د څه مودې راهیسې ځینې ترهګرې ډلې د هند پر ضد کاروي او دغو ترهګرو ډلو اوس خپل هدفونه غځولي دي او غواړي چې حکومت رانسکور کړي. لشکر طیبه په هند کې په زیاتره ترهګرو بریدونو کې ککړه ده او د افغانستان څخه هم ترهګر عملیات کوي او دا داسې ډله ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې وسیله هم جوړېدلی شي.
وینډا په امریکا کې زیاته کړه چې پاکستان له پکار ده چې د ښه او د بد ترهګرو د تفریق قولونه لاس واخلي، ځکه چې دا د دوی په قومي ګټه نه ده او د ترهګرو او په ځانګړي توګه د هغه ډلو چې د نور هیوادونو سره د جنگ وسیله جوړیږي پر ضد کاروایی وکړي.
د ګولیاز رپورت موریده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک ویلي بلوس وسلوال د بهرنۍ پانګې د لاسته راوړنې په موخه پر امنیتي ادارو بریدونه کوي او حکومتي سرتیري وژني. نوموړي د بلوچستان په الایار ډیری کې د پاسپورټ د دفتر د پرانیستلو پر مهال وویل چې د زرګونو بلوسو د ترېتم کېدو خبره هم ناسمه ده. د ده په وینا یوازې 30 کسان ترېتم دي چې دوی د رخلاصولو هلې ځلې کوي، خو بل پلو بلوس مشران د رحمان ملک څرګندونې ناسمې او له حقایقو لرې بولي. په کوټه کې د مشال لیډیو همکار نیاز موساخیل د نور تفصیل سره.
په ډیره الایار کې د پاسپورت دفتر خلاصولو پر مهال رحمان ملک وویل چې بلوس وسلوال د ډالرو اخیستلو لپاره پر امنیتي ځواک اپ سی بریدونه کوي. ملک البته دا نه کړه څرګنده چې ډالر له کوم هیواد یا ډلې اخیستل کیږي. نوموړي زیاته کړه،
روز چار پانچ ایف سی کے نوجوان شہید ہوتے ہیں، کیا ان کی ماں
ہر اورز دا ایف سی سلور پنزہ سرتیری وزل کی جی، آیا دہغو ترشا مندی او خوندی نستا، آیا ہغوی ہر اورز ستاسو د ساتنی حس نہ کوی، بی الی پ فخر سر بیا وای دا کارون دوی کوی، دوی دے راتو وای چ دچا پخلا دا کارون کوی، آیا د دغلا پارا چ پر سلور مڑیو با د سڑی پر سر پیسے واخلی،
چار لاشوں پہ پر ہیڈ پیسے مل جائیں گے.
رحمان ملک زیاته کړه، بلوس خپلواکي غوښتونکي ابراهیم داغ بوکټی د دل تراسي حکومت به هیڅ نه ورته وایي او تود هرکلی به یې وکړي، خو د ده په وینا په دې شرط چې ابراهیم داغ د سویټزرلینډ ساړه بادونه پرېږدي. له موږ سره دغه لاره وه چې موږ په زور ابراهیم داغ بوکټی پاکستان ته راوړی وای، لیکن موږ ویل نه، دی خپلې خوښې ته پرېږده. که دی له خپل مرام سره دومره وفاداره او د وسلوالو دومره خیرخوا وو، نو نن د سویټزرلینډ په سړو منظرو کې سله ناست دی. هلته بیا هم په ډیره الایار کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال رحمان ملک یو نوی څرګندون هم وکړه چې په بلوچستان کې یوازې او یوازې وصل وشت کسان لا درک دي. هلته د بلوس ملت پاله ګوند، بلوچستان نیشنل پارټۍ، مینګل ډلې، یو صوبایي مشر سردار حق نواز بزدار بیا د رحمان ملک تازه څرګندونې د پخوا په شان بې ځایه بولي. دی وایي،
رحمان ملک تو جب سے وزیر داخلہ بنا تو انہوں نے
رحمان ملک چی لکلنا د کورونو چارو وزیر جوړ سوی، ل دروغ کار اخیستی، کله دی بلوسانو ته د بخښنی اعلان کوي، کله د وسله غرزولو خبره کوي، کله وای بهر میشته بلوس مسران دی بیرته دل تراسی سبنه ورته وای، او کله بیا داس خبرې کوي. زما په فکر د خلکو د خطا ایستلو لپاره نو موړی داس ویناوي کوي. د رحمان ملک تازه سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راځي چې په بلوچستان کې د سیړونکو په وینا د امن او امان ستونزه ډېره کړکېچنه شوې، او حال تر دې چې د خبرې تر امریکایي کانګرس او نورو نړیوالو ادارو رسیدلې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
یوازې په بلوچستان کې په مرموز ډول خلک د پاکستان د امنیتی ادارو لخوا نه پورته کیږي. د لړۍ د پاکستان په نورو صوبو کې هم روانه ده. د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی چې د هغو کسانو نمونه د پډاګه کړی شي کوم چې د یادې شوې صوبې د امنیتی ادارو په ولکه کې دي، او یا هغو مرکزونو ته لیږدول شوي دي چې د مشکوکو وسلوالو لپاره جوړ کړل شوي دي. دوست محمد خان تر دې وړاندې ویلي چې په 2012 کال کې به ټول ترې تم شوي کسان لټول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار مجید بابر تاسو وړاندې کوي.
د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم ورکړی دی چې د هغو کسانو نمونه دې په ډاګه کړي کوم چې د یادې شوې سوبې د امنیتي ادارو په ولکه کې دي. دا چې چیف جسټس دغه حکم په کوم تناظر کې کړی دی، د های کورټ وکیل بیرسټر باچا را سره خپل نظر په دې ټکو کې شریک کړو.
څنګه چې مسلم پرسنل والا کیسه دا، نو دا د هغه یو کړی دی چې دوست محمد خان چې کوم دی، نو دا ویلو چې دا کال 2012 کې کوم دی، دا د مسلم پرسن کال په نوم باندې به یادې شي. افغانستان
چیف جسٹس دوست محمد خان په مشرۍ کې دو کسیزه بینچ د یادې شوې صوبې حکومت ته دا حکم ورکړو چې د بے درک خلکو په حواله د حکومتي ادارو یا چارواکو کومې غونډې کیږي د هغه غونډو لیکلې روداد دی هم عدالت ته وړاندې کړی شي. خو دغه صوبی ډیپټي اټارنی جنرل اقبال مومن د عدالت په وړاندې دا دریس سرګند کړو چې دا ډول غونډو روداد نه لیکلې کیږي، ځکه چې داسې غونډو کې ډیر حساس معلومات څیړل کیږي. د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د راپور له مخه دوست محمد خان د اټارنی جنرل دې دریس سره اتفاق ونه کړو او حکم یو کړو چې د بې درکه شوو کسانو په اړه د غونډو تفصیلات دې په آینده کې عدالت ته وړاندې کړی شي. دا چې د دغو کسانو نمونه به کله په ډاګه کولی شي، د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر بیرسټر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل،
دا هوم ډپارټمنټ انسټرکشنز ورکړي او خپل کار کوي. ان شاء الله او به شي زر به کور
تر دا مهال د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو نه د بیدرکه شوو کسانو د شمیرې په اړه حکومت څه نه دی ویلي، خو د راپورونو تر مخه د دغو کسانو شمیره په سوونو کې ده.
د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو استادانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د اسلامیا کالج پوهنتون د تختول شوي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د راخوشي کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. پروفیسر اجمل خان د اوس نه 19 میاشتې وړاندې وسلوالو کسانو تختولی، وروسته د پاکستان د طالبانو غورځنګ د هغه د تختولو پړه ومنله او په خپله د پروفیسر اجمل خان سو ویډیو پیغامونه هم په دې لړ کې خپاره شول. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته غلام غوث د پېښور نه په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو د استادانو نماینده تنظیم فیډریشن اف آل پاکستان یونیورسټي اکیډمیک سټاف اسوسییشن یا فیفواسا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د اسلامیه کالج پوهنتون د وایس چانسلر اجمل خان د راخوشي کولو لپاره دی حکومت کوټه دي ګامونه پورته کړي. د پوهنتونونو استادانو د حکومت نه د غوښتنه هم وکړه چې سلنګ سویس جوړه د طالبانو د قید نه آزاد شوه، هم د غرنګ دی حکومت وایس چانسلر اجمل خان د طالبانو د قید نه آزاد کړي. په دې ډول کې د پیپواسا د جنرال باډي غونډه په اسلامي کالج پوهنتون کې ترسره شوه چې پکې د خیبر پختونخوا د 14 پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو. د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې صدر ډاکټر همایون اویل
زدا خبر کوم دا مطالبه کوم د حکومت نه چې د سویس جوړې د پاره کومه طریقه د غیر حیات لپاره خپل نوشي و اغه طریقې د اجمل خان سره د پاره اپناو کی، ځکه چې کم کسان چې کرچا د غیدا مطالبه راته دا کسان دی بریدي نو چې غی د پاره کسان پرې خوده شي نه د اجمل خان سره ونه شي پرې خوده.
په اسلامي کالج پوهنتون کې د وایس چانسلر اجمل خان په اړه د فیفواسا د جنرال باډي د غونډي وروسته د پوهنتونونو استادانو د اسلامي کالج پوهنتون نه تر انجینرینګ پوهنتون پورې لاریون هم ترسره کړو. د یادونې وړ ده چې وایس چانسلر اجمل خان 1984 د طالب وسلوالو په قید کې دی او تر دې دمه د طالب وسلوالو لخوا د هغه سلور ویډیو پیغامونه هم خپره کړی شوی دی چې پکې هغه د حکومت او د خپلو ملګرو استادانو نه د هغه د خوشی کولو لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې دي. غلام غوث، مشهد ریډیو، پیښور.
د ماشومانو د خوندي ساتلو ادارې سیف د چلډرن ویلي قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله د بېکوره شوو خلکو شمیره 2.5 لک زیاته شوې او دوی د بنیادي ضرورتونو نه محرومه دي. په بېکوره شوو خلکو کې نیمایي نه زیات ماشومان او میرمنې دي او زیاتره ماشومان له نفسیاتي ناروغیو سره مخامخ شوي دي. زموږ همکار ګلایاز د متاثر شوو ماشومانو په اړه د سیف د چلډرن او نفسیاتو له ماهرینو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیاتو له کبله په زرګونو کورنۍ په کډه کولو مجبوره شوي. د ماشومانو د خوندي ساتلو نړیواله اداره سیف د چلډرن د شمیرو تر مخه قبایلي سیمونه 2.5 لک خلک بېکوره شوي او 13 اونۍ 18000 خلکو د دې سیمو څخه کډې کړي. اداره وایي خیبر ایجنسی نه په زرګونو خلکو د جنوري میاشت راهیسې کډې کړي او په پېښور او نوخار کې سرپنا اخیستې ده. په اسلام آباد کې د ادارې سیف د چلډرن ویان فارس قسیم مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې بېکوره شوي خلکو کې زیات شمیر د ماشومانو او د خزو دي.
ابھی تک جو ہمیں معلوم ہے جو یو این سے ڈیٹا آ رہا ہے جو ہم کو فیلڈ پہ دیکھ رہے ہیں تقریبا 1 لک کے قریب اور
مونږ ته چې څومره معلومه ده او د ملګرو ملتونو نکوم معلومات ترلاسه شوې دي او ځمکني حقایق هم دا ښایي چې په دې کې شوخوا 1 لک ماشومان او خزو متاثر شوې دي او دا ډیره لوی شمیره ده.
په خبر کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې داسې قسمه حالاتو کې زیاتره ماشومان متاثر کیږي او په دې رستو کې په ماشومانو کې د ذهني ناروغي شمیره زیاته شوې ده.
مونگ حیران چھو چرستنے دے درے میاشتے کے تماشمان تعداد چکم دے ذہنی امراض کے مبتلا دی یا ذہنی ٹینشن کے اگوئی راوڑی اگوئی مختلف قسم بیہیویئر خراب شی یعنی دا اگوئی جگڑے کئی خوراک بن کی اگوئی چپ چپ پاتی شی اور بند ورسرا ورسرا اگوئی چلے یا دیر جات ورانے شروع کی دا کیسز دیر جات را تک شروع کری دی.
دا ماشومانو د خوندی ساتلو اداری سیف دی چلن ویان فارس قسیم وای چې را روان روزو کې د بیکورشی بی خلکو شمیره زیاتې دی شی او باید حکومت دی خلکو ته بنیادی ضرورتونه ورکړي.
اتنے ریفیوجیز آگئے ہیں کیونکہ 2.5 لاکھ تو
سمره چې بکوره شوی خلک راغلی ځکه چې 2.5 لک یو اندازه ده او دا شمیره زمونږ د اندازې تر مخه زیاتېدای شي. نو صوبایي او وفاقي حکومتونه او سرکاري ادارو له پکار دي چې سمره بنیادی ضرورتونه ورکولای شي هغه دوی له ورکړي. یو منصوبه جوړول پکار دي چې د دوی ستنېدل به کله وي او څنګه به وي، دا به محفوظ هم وي، په دې کار کول پکار دي.
بیا د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی تجویز کوي چې کمپونو کې ماشومانو لپاره رضاکار ولیږل شي چې دې ماشومانو سره وخت تیر کړي.
دې ماشومانو سره څه کینو نه ورکی، دې ماشومانو سره دغه شانتي جوسي وغیرہ داسې ورکی، هغه سره ګپ شپ ولګي، بال ورکی، فوټبال ورکی، غونډه دغه شانتي توفي چې هغه لپاره باندې اهمیت لري. یا ولله وړکې وړکې داسې کتابونه ورکی چې هغه کتابونه له وګوري او خوشحال شي. هغه چې هغه چې کوم بچی چې دی هغه سکولونه کې وو نو هغه له پکار دا دي چې دې سکولونو کې داخل شي، یا مطلب پکار کې چلته انتظامو کې چې استاد دي.
دا خبر جنسي په شمول زیاتره قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیاتونه په لکونو خلک متاثر شوي او نړیوالې ادارې خبرداري ورکوي چې لکونه خلک د امروزه ژوند بنیادي ضرورتونو ته اړتیا لري. ادا یو ډیر سنجیده انساني بحران دی.
کولیاس په هغه قبایلو باندې رپورت جوړ کړو چې د جنگونو لامل د قبایلی سیمونه خاري سیمو ته کډه شوی، خو هغه چې په قبایلی سیمو کې پاتې دي پر هغه ستیریږي. د کورم ایجنسی اوسیدونکو وایي د صحت د بنیادی سہولتونو نه محروم دي. د دوی په سیمه کې روغتونونه د نشت برابر دي او ډاکټران هم پکې کم دي. د دوی په وینا کله چې هم دغلته څوک بیمار شي نو درملنه په سمه توګه نه کیږي او خلک اړ کیږي چې په خپل مصرف پیښور ته لاړ شي او خپل علاج هلته وکړي. خو بل پله حکومتي چارواکي بیا وایي چې د ځایي خلکو صحي ستونزې بازار هوار کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د همکار په رپورت کې.
پوکورم ایجنسی کې خلک د صحت سہولتونو نه محروم دي. خلک وایي چې د صدې تحصیل په هیډ کوارټر هسپتال کې ډاکټرانو د نشټوالي په وجه د دوی علاج په صحیح توګه نه کیږي. دوی وایي چې هسپتال ته درتلو پر ډاکټرانو نه خپل علاج کولو لپاره دوی پوره ورځو انتظار کوي. یو کس په دې حق له مشال لیډیو ته صدا سي وویل،
مون تیار دی زده میر بغو سیدون کایما مو هسپتال ته مریضان رسول دي نال د درې ورځې کیږي چې نو سه مې یو ډاکټر تک لا بلتا ایونیا غنی ویا او بیا لوړ شم سبب بیا
د صحت محکمې د شمیرې تر مخه په کورم ایجنسی کې 22 بنیادی صحت مرکزونو په شمول اویاو نسیات ډسپنسرانی او درې هډ کوارټر هسپتالونو کې دا وخت تقریبا 50 ډاکټران کار کوي. د هسپتال انتظام تر مخه د سردې په هډ کوارټر هسپتال کې هر ورځ اوسطن 600 مریضان لیدل کیږي. د مریضانو د علاج لپاره په هسپتال کې ډاکټرانو شمیر 15 دی. خلکو کا یو خو په سرکاري روغتون کې ډاکټرانو شمیر ناکافي ګڼل دي، نو بل خو په هسپتال کې زنانه او ډاکټرې د کمی په وجه سر ټکوي.
خو بیمارانو ته نشته دی نو موږ دغه وختنه کوو چې ښځه خو خیاله ډاکټره روشي.
موږ چې کله ډاکټرانو کموالی په حق له د هسپتال واکمن چارواکي ډاکټر عمر سره خبرې وکړې، نو مشال لډیو ته وویل چې په مختلفو شعبو کې هسپتال ته ډاکټرانو ضرورت دی.
دا ډیماند کوو چې موږ د ډاکټرانو کمی پوره شي او موږ سره دلته کې یو میډیکل سپیشلیسټ شته دی، نور ګاینیکولوجیست او سرجیکل او چلډرن دا مونږ سره شتانه دي، دوه ډیر ضرورتي مونږ ته.
د دې نور څه مونږ د ډاکټرانو کمی په لړ کې د هسپتال ستونزه حل کولو لپاره د انتظامی لخوا ګامونه اخستلو په حق لمو چې د کورم ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد عارف خان نه اپوختل، نو په جواب کې اویل چې ډیر ضرب د ستونزه حل شي.
هغه راتلن لغړ چې دلته امن نشته، دلته مونږ ډیر مسلې دي، د بهر نه خلک راتلن نه غوړي. بهر حل دا کیس مونږ فټا سیکټر سره هم ټیک اپ کړی دی، مونږ هیلت ډایریکټریټ سره هم کپکړه دې زموږ چې کم مشران راغلي دي، هغه ته موږ دا مسله خوځولې ده او ان شاء الله چې دا مسله به موږ سره حل شي. دي چې موږ ډیر زیات کورسپوندنس شوی دي، موږ ډیر زیات دا تمه توقع ده چې ان شاء الله دا به میاشت کې موږ دا مسله حل شي.
د کورمه خلک وایي چې په هسپتال کې ډاکټرانو شمیر د سلورو کالونو زیات وخت کېږي چې ناکافي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې په دې لړکی کوټلي کامونه پورته کړي.
په شبقدر کې د خیالي سیند پاسه د دلدار غړې در پریوتې پل د بیا جوړول هڅه روانه دي. خو د سیمې خلک وایي حکومت د اوبو مخه بل لوري تاړولې او دا وی رښتیا چې لامل به سلګونه جریبه ازمکه په بولا هوشي. په دې اړه په مخې د مشال ریډیو د همکار علي ګلې ریپورت ته.
د شبقدر د دلدار غړې د سیمې هغه پل چې د خیالي د سیند پاسه جوړ شوی وو، یو نیم کال وړاندې سیلاونو وډنګاو دا سات په دغه ځای د دلدار غړی پاړه یو بل پل جوړول شي، خو د دلدار غړی د اولس په وینا حکومت د سین اړخ بدل کړو او ټولې اوبه د هغوی د ځمکو اړخ ته واړولې، چې له وجې به د هغوی د کلي لږ تر لږه 1500 جریبه ځمکه د اوبو د لاندې راشي. یو ځای مشر زمیندار جمیل افضل وویل
مخکې سیلاب خو داسې د ایریا تاسو په خپل ګوره چې تقریبا یرجی 900 جریبه ځمکه خو څنګه پخواته دي او خو سین شو بس اوس چې دی پل په وجه لکه زمونږ یوازې زمونږ کلي نه داګي مکرم خان ترناب چتی شه نه وکړي دا چی دی نو دا ټول د سین په غاړه پراته دي، د ټول کلو ته د شیز نه نقصان دي.
کوم محل مو چې د سیمینا د صوبای اسمبلی غړي سکندر شیرپاو سره تماس ونیو وی ویل د پول ډیزاین مکمل غلط جوړ شوی دی.
د ډیزاین کې ماته فرق ښکاري، یو خو دوی دا کم لائننګ چې کم کړی دی د سره به دا دلدار غړي کم کلی شه دی داغي فلډز آی کې به راتلو خطر به وي، ځکه چې هغه اوبو هغه کم چې دوی روخ ته کوي لګیا دي هغه به ټول په دې کلي باندې راځي.
د پل د جوړونې انجینیر همجد سره مو چې خبرې وکړې نو هغه د خبرو کولو څخه معذرت وکړو او وی ویل چې د پل د جوړونې هغه نور مشران په ځای نشته چې د میډیا سره خبرې وکړي.
تاسو زموږ د همکار علي ګلې رپورټ اوریده. په دمګړې کې په پیښور کې او پښتونخوا کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. تاسو ته زما همکار سره عالم مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی دوی به د ملک د خپلواکۍ او قومي ګټو خلاف هیڅ قسمه ګام پورته نه کړي. د پاکستان د کورم ایجنسی په علي شیردو سیمه کې د جنگي الوتکو لخوا په بمباره کې 14 وسلوال وجل شوي او اته نور جوبل دي. پاکستان ویلی دی له امریکا سره د اړیکو جاج اخیستو لپاره د پارلماني کمیټې د سفارشاتو انتظار کوي او د لړکې پرې هیڅ دباو نشته. د پاکستان د کونو چور وزیر رحمان ملک تور لګولې چې بلوچ وسلوال 400 څخه تر 800 ډالرو لپاره پر امنیتی سرتیرو بریدونه ترسره کوي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان پرون د زیارت پر ورځ ملګرو ملتونو ته ویلي دي په شام کې د مرګ جوبلې پړه د اندېښنو اول ریپورټونه ترلاسه کیږي. او د چین د پبلک سیکورټي وزارت نن د جمعې پر ورځ اعلان کړی چې دوی د ترګرو په لیست کې شپږ نور کسان شامل کړي.
اسرالم موماندو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د خبرونه په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. پایل به د پاکستان د کورنۍ ورسپاڼو نو کو زموږ همکار ریاض مساخیل د پاکستان ورسپاڼې لوستي او دا چې مهمه اداري سو یو سرټکی سو دا به تاسو سره شریک.
نن هم د پاکستان مختلف ورسپاڼو مختلف خبرونه راغستي دي. خوده کې اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورسپاڼو په سورخه کې د ولسمشر د لاهور بیان راغستي دي چې وایي چې شریف کورنۍ ته عزت هغه ورکړي دي او چې کله اوغړی هغه ترې واپس اخستی شي. بعضي ورسپاڼې دا خبر داسې ورکوي چې شریف کورنۍ په خپل مهاجر ده. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپاڼه ډان او د اردو ژبې ورسپاڼه آج په سورخه کې د سپریم کورټ وینا راغستي. ډان ورسپاڼه لیکي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري د بلوچستان پولیس مشر ته حکم ورکړې دي چې وو به درکه کسان دي هم نن را پیدا کړي. دغه رنګ آج ورسپاڼه په سورخه کې لیکي چې سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډ په حق لا د ټولو سوبونو رپورت غوښته دي. دغه رنګ کوم په اداريو نظر واچو نو د انګریزي ژبې ورسپاڼه ډان خپل اداریا د بلوچستان په صورتحال لیکلې او وایي چې د زیارت پورز د بلوچستان په حواله چیف جسټس او وزیر اعظم دوانو خبرې کړې دي. اداري وایي چې چیف جسټس د بلوچستان د امن او امان په اړه رپورت مسترد کړی دی او ویلي دي چې نن ټول خلک دا خبره کوي چې بلوچستان کې حکومتي عملداري ختمه ده خو یوازې استخباراتي ادارې ایم آی آی بی او آی ایس آی دلته کردار لري. اداري وایي چې د دې ترڅنګ وزیر اعظم هم نوډیرو کې په خپل روایتي انداز کې ویلي دي چې یو څو کسان بلوچستان کې ازادي غواړي. د اداري په وینا چې حکومت دا مني چې بعضي خلک ازادي غواړي باید چې د هغې خلکو سره خبرې اترې وشي او دا د امن د پاره لومبي ګام دی او تر څو چې حکومت په دې ځان نوي پوه کړي تر هغې د انصاف تمه ابستا. دغه شان د اردو ژبې ورسپاڼه ایکسپریس خپل اداریه کې لیکي چې ملک کې ترهګرې ځانوجون کې چاودنو او هدفي وجنو یو وار بیا سر راپورته کړی دی او ترهګر ډیر زلورتیا او منصوبه بندي سره پولیس او نور قانون نافذونکو ادارو خلک پنخ کوي خو بل طرف ته حکومت په مفاهمتي پالیسي روان دی. اداریه زیاتوي چې څنګه پاکستانی پوز د ترهګرو خلاف په سوات او بازي قبایلی سیمو کې کاروایی کړي او د هغوی جالي وران کړي او د حملو طاقت یې ورله ختم کړو او نن دغې سیمو کې خلک په آرام ژوند کوي. باید چې ټول ملک کې د ترهګرۍ خلاف د غرنګ کاروایی وشي. اداریا اخیره کې وایي چې تر اوسه پاکستانی پوز د زرو نه زیاتې اپریشنې کړي او دې کې د دوی د دیارلس زرو نه زیات ځوانان او افسران مړه شوي، خو بیا هم دوی د ملک د سلامتۍ لپاره کار کوي. پکار ده چې دا وخت حکومت یو داسې جنګي کړنلاره اعلان کړي چې ورسره د ملک د ګوټ ګوټ نه وسله او وسلوال ختم شي، ځکه چې که دا کار اوس ونه شو نو کیدی شي چې بیا کله هم ونه شي. او د پیښور نه خبرېدونکو ورځپاڼه مشرق خپل اداریا کې لیکي چې امریکایي نائب خارجه وزیر تامس نایټس د پاکستان مشروالۍ سره اهم ملاقاتونه وکړه او پاکستان په امریکې واضح کړه چې ډرون حملې ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي او په خپل خود مختاره به هم سمجھوتا نه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د نومبر حملو وروسته د پاکستان په مشروالۍ د امریکې سره تعلقاتو په حواله د ولس دباو اوس د بغاوت رخ اختیار کړی دی او که حکمرانانو د ولس د رویې خلاف څه کار وکړو نو نتیجې به یې ډېرې خرابې وي. ورځپاڼه لیکي چې امریکې سره په هر ډګر د مرستې باوجود پاکستان او ملکی ادارې د امریکې د الزاماتو نه بچ نه شوې او امریکا اوس هم پاکستان سره د برابرۍ د تعلقاتو په ځای په پاکستان دباو اچول غواړي. ورځپاڼه اخیره کې لیکي چې امریکې له پکار دي چې په پاکستان خپل خبره منل بند کړي او د پاکستان د مفاداتو خیال وساتي او پاکستانی مشروالۍ له هم پکار دي چې هغه ګامونه پورته کړي چې ملک ته ترینا ګټه رسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوسم نړیوالې رسنۍ ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال جان نارګروپ افغانستان کې د سړي تښتونې او درغلۍ په اړه لیکنه کړې ده او لیکي چې په افغانستان کې اداري فساد زیات شوی او عام شوی دی. بل پلو د بی پولي خبریالانو سازمان په یو خبره کړې خبرپاڼه کې لیکلي چې د پاکستان حکومت دې په انټرنیټ باندې د بندیزونو د لګولو پریکړه بیرته واخلي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته انیسه وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال جان نارګروف لیکي لینډا چې یو امریکایي خیریه کارکونکی و هغه په 2010 کال کې په افغانستان کې وتښتول شو او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په وخت ووجل شو. لیکوال وایي چې هغه تیره اونۍ کابل او جلال آباد کې د لینډا ملګرو سره لیده کاته وکړو او هلته یې د افغان کارکونکو سره هم ملاقات وکړ. افغانانو دا هم وویل چې دلته زموږ کار درغلي ختمول دي او موجوده امن ساتل دي. دلته موږ نه یوازې په اداري فساد اخته ټولنې باره کې فکر کوو، بلکې په افغاني تناظر کې دغه خبرې ته ګورو. په داسې حالاتو کې چې اداري فساد ډېر عام دی، لیکوال پوښتنه کوي چې د رشوت اغستلو نه مخ اړول څومره ګران دي. په داسې حال کې که غربي نړۍ له افغانستانه وځي نو بیا به څه کیږي؟ لیکوال وایي په 2011 کال کې په جنگ بندۍ 1.3 اربا ډالر لګېدلي او د خلکو په مرستو 45.3 اربا ډالر. دغسې دا پیسې د هر افغاني کورنۍ په سر د کال 1000 ډالر جوړیږي. خو که وګورو نو یو استاد چې خپله کورنۍ ساتي هغه ته د یوې اونۍ 1000 ډالر هم ډېر په ګرانه ملاویږي، نو بیا څنګه ویلی شو چې درغلي به ختمه شي؟ په افغانستان کې د غربي هیوادونو ډېرې پیسې لګي، خو هغه هم ډېرې په غلطه طریقه. دا یو بیوروکریټیک نظام دی چې انتظام یې د غربیانو په لاس کې دی. څوک چې د کال 1.5 لاکھ ډالر اخلي د سختو حفاظتي انتظاماتو لاندې ژوند کوي او په دې پیسو ټیکس هم نه ورکوي. په دې حالاتو کې آیا څوک چې د درغلو نه سیوا به بل یو نظام وي؟ بلخوا د بی پولي خبریالانو سازمان رپورټر وداؤټ بارډر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان یو ادارې بولو بی سره د لسو نورو سرکاري ادارو په شمول وزیر اعظم او د اطلاعاتو وزارت نه د خط لارې غوښتنه کړې چې په انټرنیټ د بندیزونو لګولو خپل پلان دی واپس واخلي. د بولو بی خبریالانو سازمان وزیر اعظم ګیلانی، د اطلاعاتو ټیکنالوژي وزیر او د قومي څېړنې او پرمختیايي فنډ چې د اطلاعاتو وزارت برخه ده، تا د خط لارې په انټرنیټ د مجوزه بندیز پاڼه اندېښنې ښودلې دي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې تر مخه یو شمېر نړیوالو کمپنیو په انټرنیټ د سنسر نظام لګولو د ټیکې لپاره درخواستونه جمع کړي دي او د یوې اندازې مطابق په دې نظام به 10 میلیونه ډالر خرچه راشي. د بولو بی خبریالانو سازمان په دغه کمپنیو غږ کړی چې پاکستان سره د سنسرشپ په پالیسۍ کې مرسته ونه کړي او په دې لړ کې د حکومت سره د ملګرتیا نه ډډه وکړي.
راپورونه وایي د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان د زیارت په ورځ دغه هیواد ته یوه ډله واستوله. سو د نوموړي د سولې په پلان د شام د حکومت د عملي اقداماتو د جاج اخیستنې لپاره دغلته د یو څارونکي ماموریت ورتګ ته لاره برابره کړي. تر دې مخکې د شام ولسمشر بشار الاسد له کوفی انان سره منلې وه چې د روانې میاشت 13 نیټې به خپل پوځونه له ښاري سیمو بهر ته وباسي. په دې اړه نور تفصیل هارون باچا په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
فرانس په سجانس لیکي د کوفی انان یو ویان احمد فازی په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې سوریا ته د لیږدول شوي د ملګرو ملتونو دغه ټیم مشري به د ناروې یو پوځي جرنیل او د منځني ختیځ د چارو کارپوه رابرټ موټ وکړي. د ښاغلي فازی په خبره چې نوموړی به د سوریا له واکمنو مقاماتو سره په لیدنو کې په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سارونکو د ځای پر ځای کولو امکانات وڅېړي. اجان زیاتوي د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان د تیرګل په ورځ امنیت شورا ته ویلي وو چې یاد هیواد ته د سولې په پلان د سوریایي حکومت د عملی اقداماتو د جاج لپاره د یو ماموریت د استولو په خبره دی غور وکړي. نوموړی تیر ورځ له جنیوا څخه د سیټلایټ لارې په ملګرو ملتونو کې د سوریا په اړه جوړې وی غونډې ته په وینا کې د دې هیواد د بحران د سیاسي حل په خبره ټینګار وکړ چې وی ویل مونږ باید زر تر زره د سوریانو په مشرۍ د دوی د جمهوری هیلو د پوره کېدو په مخه د سوریا د مسلې یو اصول ایزه او هر اړخیزه سیاسي حل په رامنځته کولو کې مرسته وکړو. دا کار باید د سوریایي حکومت او د سوریا د اپوزیشن د ټولو ډلو ترمنځ د یو پراخ سیاسي ډایلوګ په ترڅ کې ترسره شي. کوفی انان په دې لړ کې د سوریا د اپوزیشن په ډلو هم له تشدد څخه د لاس اخیستو لپاره غږ وکړ او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د یو سارونکي میکانیزم د جوړولو په ارزښت یې ټینګار وکړ. فرانس پس اجانس بیا د نوموړي د ویان د احمد فازی په حواله وایي چې سوریا ته د ملګرو ملتونو د سارون کی ماموریت د لیږلو لپاره د امنیت شورا یو پریکړه لیک ته اړتیا ده. کوفی انان د غراز د ملګرو ملتونو غونډې ته د سوریا د حکومت د هغه ادا په حق له هم وویل چې وایي له درو خارونو ادلب، زبادانی او دیرا څخه د خپلو ځواکونو یو څه برخه بهر ته ایستل پیل کړي دي. خو یاد خبر یې جانس د بشري حقوقو د سار دیوی سوریایي ډلې په حواله وایي چې له خارې سیمو د پوځونو د بهر ته ایستلو هیڅ کوم اعلامې نه تر سترګو کیږي او زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو په وروستیو بریدونو کې په ټول ملک کې 18 تنه ووژل شول. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سوسین رایز د امنیت شورا د 13 ورځې غونډې ته په وینا کې د سوریا په حکومت غږ وکړ چې په سمدستي او واضح توګه د کوفی انان سره د تشدد د ودرولو په مخه کړې خپلې ژمنې عملي کړي. نوموړی دغه راز د سوریا د حکومت وسلوال مخالفین هم د ملګرو ملتونو د سولې له پلان سره ملګري کېدو ته وهڅول او د دغو عملیاتو د څارنې ضرورت یې په ګوته کړ. امنیت شورا د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو په یو اغیزمن او باوري څارونکي میکانیزم ټینګار کوي. سو د ښکېلو ټولو ډلو لخوا د هر رقم وسلوال تشدد له منځه تلل او زموږ د استازي د شپږ نقطه ایزه وړاندیز اړوند چارې تر څارنې لاندې وساتل شي. په عین وخت کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د ولسمشر صد لخوا د ملګرو ملتونو د سولې په پلان د عملی کار د پیلېدو پخلی وکړ او خبرداري ورکړل چې د لویدیځ هیوادونو له لوري نوموړي ته د الټیمیټمونو او ګواښونو د لیږلو په ترڅ کې بعد سوریا د سولې پروسه له ناکامۍ سره مخ شي. روسیا چې د سوریا له 100 پاتې ملګرو هیوادو څخه یو هیواد یادیږي. فرانس پس اجانس لیکي خارجه وزیر کوفی انان سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریا اپوزیشن ډلو ته هم د وسلو د کېښودو لپاره د یوې اخرینۍ نیټې د ورکولو له امله هیله وښوده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سي.
په داسې حال کې چې په سیمه کې د سولې لپاره د ترهګرۍ په وړاندې د جګړه کوونکو هیوادونو او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې ترې روانې دي، طالبان له افغان حکومت او پاکستان سره د روغې جوړې د خبرو کول ردوي. خو په پاکستان کې ځینې طالب پلو مشران له طالبانو سره د سولې کول د حل یوازینی لار ګڼي. فارن پالیسی میگزین په همدې موضوع باندې لیکنه کړې چې غټ ټکی تاسو ته حسیبا شهید وړاندې کوي.
له طالبانو سره د خبرو پرته بل لار نشته. د دې سرلیک لاندې فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو ډلو د افغانستان او پاکستان سره د سولې د خبرو اترو د کولو مسله په وار وار اراده کړې ده، خو مولانا حامد الحق چې په ښکاره توګه د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو ملاتړ دی، په سیمه کې د سولې لپاره د روغې جوړې پر بهیر ټینګار کوي. فارن پالیسی لیکي دا مهال د سولې خبرو اترو ته تر بل هر وخت اړتیا ډېره ده. مجله تحلیل کوي چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان له پولې نه جهادیان لري اوښتي دي. د حقانی شبکه د شمالي وزیرستان د مجاهدینو شورا او له القاعده سره تړاو لرونکي د بیلابیلو قومونو طالبان به د شمالي وزیرستان د بیلابیلو ملیتونو یو ترهګر اتحاد جوړ کړي. فارن پالیسی لیکلی که خبرې ماتې سره مخامخ شوي نو بیا به حالات د جهاد لپاره جوړ شي. د امریکا او پاکستان د واکمنو پر ضد به عامه جهاد پیل شي. لیکنه زیاتوي چې د دې خبرو سربیره له طالبانو سره خبرې اترې په دې ستونزمنې دي چې دوی یو واحد خوځښت یا تحریک نه لري. لیکنه د مولانا حامد الحق لخلی وای چې حقانی شبکه حمله طالبانو بیل نه ده او دوی کولای شي د سولې په خبرو کې مهم رول ولوبوي. د پاکستان د پارلمان په خوانی غړي حامد الحق چې د سمیع الحق زوی دی وای طالب مشران د حقانی شبکه خپل پایره وبولي. فارن پالیسی باور څرګندوي چې یو شمیر اروپا کې ډلې او جنایتکار مخالفان به خی د خبراتو لپاره راضی نشي، خو په هر صورت په وزیرستان کې د سیمه ایز او په ټول پاکستان کې د خلکو د باور تر لاسه کولو مسله مهمه ده او لدی سره به د پاکستان پاتس برلاسه شي. دوهمه خبره دا ده چې دغه خبرې اترې به د ترهګری ضد هلوزالو سره مرسته وکړي، ځکه که په سیمه کې د امریکا یا پاکستان لخوا پوځي عملیات پیل شي نو ورانکاري هم خپل بریدونه زیاتولی شي. او دریمه خبره دا ده چې په پاکستان کې د ډیرو سیاسي او مذهبي مشرانو لخوا د ټولو ګوندونو په کانفرنس یا ای پی سی کې د پوز د ټولو اقداماتو نام لاټر کول د پوز لپاره په دې برخه کې په کورنۍ کچا یو بریا ده.
په کندهار کې تیر کال سیلاب راغلی او چې لامل د خلکو کورونه زیانمن شوی، خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوریدلې، خو دغه اوسیدونکي وای دوی یو کال انتظار وکړ چې حکومت د دوی سره مرسته وکړي. اوس حکومت دوی سره کوم مرسته کړي هغه د منلو وړ ورته نه ده، ځکه ډېره کمه مرسته ورسره شوې ده. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
د کندهار د تیر کال سیلاب ځپلو یو سلو یو اویا کورنیو د کوچنیانو د حمایه موسسې یا سو د چلډرن له لوري له دوی سره د شویو مرستو لاخستلو ډډه وکړه. د کندهار سیلاب ځپلي کورنۍ وایي سیلابونو یې کورونه نړولي چې تر یو کال وروسته لا هم هغه سي وران دي، خو مرسته ورته اله اوس رسېدلې ده چې هغه هم د دوی په درد نه خوري. دوی وایي موږ ته په کورونو کې بچیان له لوږې ژاړي، خو د موسسې کارکوونکي راته یو پلاستیکي سطل، یو پلاستیکي ګډوه او د تشناب کاغذونه راکوي. د سیلاب ځپلو کورنیو څو تنو غوړي او مشال راډیو ته وویل چې دغه سمرستې ته یو کال انتظار استلی وو، خو اوس یې چې ولیده نو لا اخیستلو یې ډډه کوي.
موږ وږي تشي، موږ دغه څه وکړو، دغه د بیا څه وکړو، سطلونه څه وکړو، تشناب کاغذ څه وکړو، موږ په موږ اطمینان پسې دي. ورسې سرای مو وګوري د ټکر ټکر دی سر چې باران نړولی دي، چا پوښتنه نه در باندې کړي. خوراکي مواد هم ضرورت لرو، کوچنیان مو وږي دي، تشي دي، لڅ دي.
دا شې تشي موږ ته ورته راکوي د ګسپدار نو поможе да ајлуно посиди во средом на лидери да го се види мана на може да се да кај мана може во ајлуно ја овладуна да го джину вахи мова да го джину на да мостоку да се мусхпала на каблу на покошали.
Да Кандахар да пеко по вранд да мобаризе раис Мухамед Хашам Садозай вае че риастат е палас ке хец хам на лари че ла селаб зафалио ау аро корану ю срае шарик кри хуай да гам раст че се вда челдрен е ла аро корану ю сра кве хам да де вард на де че байд стая на ю د وی په مرسته شویو سامانونو کې داسې څه نشته چې د اړو کورنوی په درد وخوري.
مشوي چمتووالی نه لرو په خپل دولت حکومتي چې نه لري، خو دغه موسسات دي چې دي دغه متاثر خلکو سره کومه کوي. متاسفانه چې هغه په دغه کیفیت ستاسو ته ګوري، زما په ګومان خدا 1500 افغانۍ ارزش هم نه لري کور د پاره او دغه کور نه لیدلې دي. زموږ غوښتنه د خیره ټولنو څخه یو اساسي پروژې دي چې د خلکو د پاره یو اساسي پروژې تمویل سی او دی په کار ولویږي، د کور ونړيږي هم به شانو ته احتیاج ضرورت نه پیدا کوي.
په کندهار کې د پیښو په وړاندې د مبارزې د ریاست په خبره د محل په کندهار کې تر څلوېخت زره ډیر کورونه شته چې د سیلابونو، جنگ جګړو او ناامنیو له امله له نورو سیمو څخه راکډه شوې دي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
تاسو زمونږ د مشال رادیو نه اوري. اوس هم یو بل رپورت هغه دا چې د ملګرو ملتونو د نشئی توکو پر ضد ادارې یو ان او ډی سی د راپور لمخه پاکستان هغه یواد دی چرته چې د پیمو کار نه کیږي. خو د باجوړ قبایلی سیمې نه راپورونه دي چې د دغه سیمې په برنګ، ارنګ او سالارزو سیمو کې په زرګونو جریب ځمکه د پیمو کار شوی دی او اوس دغه فصل تیار هم دی. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د نشئی توکو په ضد د ادارې یو این او ډی سی د 2013 کال د راپور لمخه پاکستان هغه هیواد دی چرته چې د اپیمو یا کوکنانو کر نه کیږي. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې په 2013 کال کې په دغه هیواد کې صرف 3.5 میټرک ټنه اپیم پیدا شوی وو چې په جنوبی ایشیایي هیوادونو کې تر ټولو کم کر دی، او د دې له وجې د ملګرو ملتونو یاد شوی ادارې پاکستان د اپیمو د کرنا صفا هیواد ګرځولی وو. خو د باجوړ قبایلی سیمې ملک عطا الله خان بیا د دغه ادارې دغه خبره ردوي او وای
په باجوړ کې وو کوګنار خلک کری تلارجی کری او ماخیل کری بارنګ کې ارنګ کې او واشیرو ترغاو کې او غاړو سندو کې په ټولو کې کری.
د باجوړ قبایلی سیمې سالارو تحصیل هغه سیمه ده چې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې تر ټولو زیاته اغیزمنه ده. یو ځای خبریال محمد امین وای چې په یاد شوی سیمه کې میشتو خلکو سره د پاکستان حکومت او نړیوالو ادارو په بیا بیا ژمنې وکړې چې که دوی د اپیمو کر بند کړي نو دوی سره به مالی مرستې کولی شي. محمد امین زیاته کړه
حکومت سره ډېرې وعدې مادې وکړلې چې تاسو ته به موږ دا پیکج درکو دا پیکج به درکو خو تر اوسه پورې هغې ته هېڅ قسم پیکج میلاو نه شو. هغې په دې مجبوره دي چې دغه خامخا چې کوم دی نو دغه د اپیمو کر وکړي او اپیم دلته وکړي او خپل ژوند پرې تېر کړي.
د باجوړ ایجنسۍ د برنګ سیمې تحصیلدار نازمین مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی د ځایي ولس سره په دې لړ کې جرګې مرکې پیل کړې دي او د ده په خبره ډېر زر به په یادو شویو سیمو کې د اپیمو فصل د منځه یوړلی شي. د سالارو یو ملک د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې وسلوال طالبان دوی د اپیمو کر ته هڅوي او د دوی د فصلونو د حفاظت ذمواري هم اخیستې ده. خو د دغه ملک د دې خبرې د آزادو سرچینو لخوا پخلی نه دی شوی.
د مجید بابر رپورٹ مورید. د پاکستان د قبایلی سیمو د ښوونې او روزنې ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن په قبایلی سیمو کې د کالجونو د زده کوونکو او استادانو د کمپیوټر تخنیک نه د خبرولو لپاره د روزنې ورکولو هڅې پیل کړې دي. په دې لړ کې د سلويختو نه د زیاتو کالجونو مدیرانو ته د کمپیوټر لومړنۍ زده کړې په پیښور کې ورکړل شوې. تفصیل یې د شبیر جان په رپورٹ کې.
دلر کې په پیښور کې د پاکستان اکیډمي فار رورل ډیولپمنټ د قبایلی سیمو دغه پرنسپلانو ته یو ولس ورځنۍ د کمپیوټر بنیادی تربیت ورکړې شو. تربیت ترلاسه کوونکي دغه مشرانو وینا وه چې نوې وخت کې خودنه او زده کړه د کمپیوټر نه بغیر ناممکنه ده او ډیره خوش وه چې دوی ته دا تربیت ورکړې شو. دغه مشرانو مشال لیډو ته وویل چې څرنګه به د کمپیوټر دا تربیت د قبایلی سیمو تعلیمي ادارو او د زده کوونکو لپاره ګټور ثابت شي.
کالج نه راغلی مات بس چې شروع کې وزه راغلی مو دلته نو دا چې موږ خو چونکی هلته دا فیسلټی دومره نشته او دلته کافی اویرنس شو د هر سنه او ډیر ښه معلومات راته پرووایډ شو. ډیر په محبت سره ډیر په مینه سره موږ ته هر څه خیل.
پروفیسر اقبال خټک پرنسپل جی سی در ادم خیل نن دا داسې کمپیوټر دور دا دینه بغارې ته پات کېدای نشي. مخکې داسې حساب چې موږ بالکل غوګونه بند کړیو سره مو دې باندې فکر نه کوو دینه پسته موږ مستقل اراده وکړه چې دینه بغیر کار نه کیږي. هم بغیر کار نه چلے.
ڈاکٹر حمیدہ بانو دے ز گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج مومن ایجنسی اکاؤنٹ مومن ایجنسی پرنسپل ہاں نہ فم نہ راتو اس کو شکر دے منگا ڈیر زیاد خوش ہو دا ڈیر ضرورت ہے منگا تھا نو دا منگا پخپلا ریکویسٹ کرو دی دا ڈائریکٹر فاٹا نو از منگا پر ریکویسٹ آ گئی دا ٹریننگ چے دے دا ارینج کو او منگا تو شکر دے ڈیر فائدہ وشوا
دا چے دا قبلی سمو دغه دا کالجن مشرانو تا دا کمپیوٹر دا تربیت ور کول ضرورت ولی محسوس شو. نه دا فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن مشر فضل منان مشال لیڈو تا صدا رنگ ویل
ان سبا وقت کے چے کمپیوٹر نالج دا ډیر ضروری په ذکر دے چے دا کمپیوٹر نا دا انٹرنیٹ نا تا تا دا ہر زینا نالج ملاوی دی شی او ٹیچر چی نو آغا ہمیشہ سٹوڈنٹ ای نو زغوالن چے زمون دا پرنسپلان اپ ڈیٹڈ نالج دی تا ملو نشی او اصل نوی نکدی نن سبا حالات کی نشی چلے دے.
یادونه ول دا چے دا تربیت اخستونکو کالجونو مشرانو غختنو کلا چے دا سی تربیتونو دی دوی تا بیا بیا ور شي. بلخوا انتظام کوونکو وینا وه کچری د کالجونو دغه مشران په ورکړې شوي تربیت باندې عمل درآمد وکړي نو ډېر زر زر به دوی ته دغه رنګ نور تربیتونه هم ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
بل پلو د فاټا یو شمیر استادانو په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده او وایي چې د دوی نوکریانې د پخې کړې شي او د تیرو 15 میاشتو نه بندي تنخواګانې هم ورته ورکړل شي. احمد الله د نور تفصیل سره.
اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته د قبایلي سیمونو راغلي استادانو احتجاج جاری دی او استادان د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د خپل وعده مطابق د دوی نوکریانې پخې کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې احتجاج کوونکو وویل چې 1999 نه موږ د فاټا په مختلفو سیمو کې جوړ کړی شوی کمیونل سکولونو کې ماشومانو ته درس ورکوو، خو حکومت تر اوسه زموږ نوکریانې پخې نه کړې او تر څو چې حکومت زموږ دا مطالبه ونه مني تر هغې به زموږ احتجاج جاری وي.
سالو شو چې موږ دا سرویس شروع شوې دي او ماشومان راځي خپل د ریګولر نه داس کولونه ډیر فقط طریقه روان دي، موږ ته تنخواګانې ټیم په ټیم نه ملاويږي. موږ دا خاص کو چې موږ دا سکولونه دي ریګولر شي، موږ دا مطالبه دي منزور کړی شي، او چې دا منزور نه کړی شي موږ خپل احتجاجونه قائم ساتو سو پر چې موږ دم بي.
ما نوم اکبر علي او د فاربونو نه تعلق لرم. موږ مطالبه ده چې د کمیونټي استادان چې کوم دا ریګولر شي. موږ ډیر وکړې دلو دا ونی سټونه دا موږ اپوینټمنټ آرډر دی او د یار لاس کله موږ سرویس وکړو او موږ تر اوسه پورې ریګولر نه شولو.
د احتجاجی مظاهرې مشري کوونکی محمد صادق مشال ریډیو ته وویل چې د کمیونل سکولونو کې 4000 ماشومان سبق وایي. حکومت لپکار دي چې د ماشومانو د تعلیم خیال وساتي.
زمونږ فاټا کې تقریبا 956 کمیونل سکولونه دي چې په هغه کې 802 فیمیل ټیچران دي پکې او 1100 میل ټیچران دي پکې، او دې کې تقریبا 84000 ماشومان دا سبقونه حاصلوي. فاٹا پہاڑ علاقوں کے چرتا دے حکومت عمل درآمد نہ ہو پاغذے کے دے تعلیم رناگانے خوارے کڑلے تراغ وقت پر منگ دغا در نہ بیچے ہنگامی بنیادوں بانے اسپیشل پیکج منگلا نیو رکڑا منگے مستقل کڑی نو.
دو شمالی وزیرستان نہ دقامی اسمبلی غڑی کامران خان مشال ریڈیو تو اویل چ فاٹانا منتخب غڑو لپکار دا چرایو زیشی او دے استادانو دو مسئلے سے مستقل حل راو باسی.
دا یو جنون مسئلہ دا، دا بالکل عمل درآمد دا پارا بالکل تیار کیس تے منگا خو وقتن فوقتن آواز اوچت کڑے ہم دا اسٹینڈنگ کمیٹی کیم پدے بندے منگا بحث کڑے دے اسمبلی په فلور باندې مونږ په دې باندې بحث کړی دی. مسلې د حل لپاره ضروری دا ده چې ټول قبایلی نمائندگان په یو ځای باندې دا خبره اوچته کی چې د خلکو سره زیاتې دی چې د 1100 کلو نه دا خلک خپل سرویسز الته پرووایډ کوي، نو په کار ده چې دا ریګولر شي.
د استادانو د مسلې په حق لا سېنېټر صالح شاه وایي
دا استادان چې راغلي دي د اواز مونږ مخکې مونږ کړی دی، بیا به مونږ کوو په میټینګونو کې هم دا خبره مونږ کړی دا خپل کوششونه مونږ جاری ساتو. دا د دې مسله نه ده، دا زمنګ مسله ده. یو کوم څه لټرې را کړی هغه لټرې موږ مخکې کړی دي، په هغه باندې مخفل کاروایي نه کړی دي.
احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکو استادانو د حکومت نه دا غوښتنه هم کوله چې د دوی نوکریانې په خېکولو سره سره د دوی ته د 13-15 میاشتو تنخواګانې هم ورکړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم پېښور ته ورځو. نن په پېښور کې د عالمي پښتو کنونشن غونډه پیل شوه. په دې اړه زموږ همکار غلام غوث په تېره خپرونه کې موږ ته داسې معلومات راکړل.
نن چې په نشترال پېښور کې د پښتو ادبي چمن تل د سوري لاندې او د خیبر پښتونخوا د کلتور د څنګې د سوري لاندې چې کوم دی نو یو پښتو نړیوال ادبي کنونشن چې کوم دی هغه ترسره کېږي، او په دې به د سعودي د اطلاعاتو وزیر میر افتخار حسین د هغې رغسی پرانیسته کوي په باقاعده توګه، او دوه ورځې به دغه کنونشن چې کوم دی روان وي، او د پښتو ادبي چمن تل چې کوم مشر دی اخیر منګل، نو دا هغه سره ما خبرې اترې په دې لړ کې کړې دي. هغه دا وایي چې دې علمي کنونشن لا چې کوم دی نو د جرمني، برېټانیې، امریکې او خلیجي ملکونو او افغانستان نه او د نړۍ د نورو هېوادونو نه چې کوم دغه دي پښتانه دانشوران او ادیبان او لیکوالان دي، نو هغوی به په دې کې برخه اخلي، او دا به په دې کې به یو امن مشاعره چې کوم ده هم به کېږي، او په آخر کې صفایي کې یعنی سبا به
د مشال بل همکار موجی بنگار د پښتو ادبی چمن ټل او د دې کانفرنس له مسول سلیم بنگای سره په دې باب مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتلی چې د کانفرنس ایجنډا څه ده.
اصل کې پښتو یو دومره ویړ او جامع ټکی دی چې په دې کې ژبه رسي، په دې کې اخلاقیات رسي، په دې کې زما دود او دستور رسي، په ادیب باندې کومې زمواره غورځي، په دې نن حالاتو کې ادیب په کومې طریقې سره دین نن حالاتو نه پښتون وباسي، نو دا زمونږ په ایجنډا کې شته. خو زیات زور به زمونږ په ادب وي، زمونږ به ادب ته داسې یو لاره وټاکو، داسې یوه طریقه وټاکو چې هغه د پښتون څه کوم نن موجوده حالات دې نه اوسي.
کدا سی وای چې تاسو د پښتنو سیمو کې دغه اوسنۍ ستونزو او د مسایلو حل د ادب د لارې لټوي؟
ګور ادیب او شاعر د معاشري نارنګ خلی، معاشره ګوري، هغه معاشره، هغه د معاشره فکر، هغه تصورات مخې ته وړي، هغه حواله سره لیکل کوي. نو موږ ادیب معاشره نه بیلولې نشو، زمانن څومره شاعری د سپاغه کې دی ویني ذکر کیږي، څومره شاعری د سپاغه کې د مرګ او د ژوب لی ذکر کیږي، څومره افسانی دی سپاغه کې د بمبار او د خودکش او د سس ذکر نکی.
خو کومګو ګورو په پښتني ټولنه کې ادیب او شاعر ډیر یو داسې یو بیچاره طبقه ده پیسېله، او بل د دوی خبره به شاید عمر ډیر زور ونه لري، هغه سي ځای ونه شي نیولای لکه د یو قومي مشر دی او سپینګری یا د قوم د جرګو د مرکو خلک. که په دې کې تاسو زیاته برخه دغه سي قومي مشرانو ته ور کړو ګټه به لږ زیاته نه
مو سره په دې غونډه کې قومي مشران هم شته، اغوی به هم رتی شاعر و ادیب به همی، او پا دی خبرو باندی با بحث هم کو، او ولی سا پا دی که خمون سرا دریم نشست دی مذاکره ده، نو امید ده سا خلق به هم خبری که
تاسو خو هم نړیوال سیمینار په پیښور کې جوړ کړی او په دې نږدې تیر کې وخت کې هم دغه یو غونډه دلته شوې وه، دغه نه تاسو څه لاسته راوړنې لرئ یا څه دستاوردونه دي چې تاسو بیا یو غونډه جوړه کړه؟
د خوشحال بابا شعر ما ته یاد شو، سنورانی که هغه ځای چې سره کینی دیرینا څلور خيار په مصلحت. اول خو د دومره د پوهانو د دومره مشرانو په یو ځای کې نستل د پښتو لپاره یو ډېره لویه ګټوره خبره، او به دوره د دانشورانو او د پوهانو خپل منځ کې خبرې کول دا هم د پښتنو لپاره یو ډېره لویه ګټه. او دې نه علاوه زه داسې محسوسوم چې موږ ډېرې ګټې کړې دي، لکه په سکولونو کې پښتو راایجا شوه، موږ ته خپل نوم یو هدف ورې خو ملاو شو، نو دا د شاعر او د ادیب کوشش نو دا زمونږ قراردادونه او زمونږ منډې تړلې نه.
په پښتني سیمو کې یا په قبایلي سیمو کې په ښاري سیمو کې حتی پېښور کې د ټولو نه غټ مشکل دغه بې امنیتي ده، ګډوډي ده، جنگ جګړې دي، په دې باره کې داسې څه خاص
د نور حالات باندې ما درته وایي چې شاعر او ادیب لګیا دی هغه کار کوي. خو اصل کې خبره دا ده چې میډیا زمونږ هغه تصویر د پښتنو نه دی وړاندې کړی چې کوم د پښتنو اصل دی. مونږ خپل یو صحافي دی، پښتون صحافي دی، هغه هم زمونږ شکل دنیا ته په منفی انداز کې خیال دی، نو مونږ دا کوشش کوو د سیلار ورته وخیو صحافیانو ته یا نورو ته زیاره د زمونږ حکومت د منفی فکر تاسو خلکو ته وړاندې کوي، د دې په ځای باندې زمونږ هغه اصل زمونږ اصل کوم مخته کومه شعره هغه خلکو ته وړاندې کوي.
لیکوال او شاعر سلیم بنگش سره تاسو زمونږ د همکار مجیب انګار مرکه واوریده. له همدې سره د خبری سات پای ته رسیږي. ما نجیب امیر ته اجازه راکړئ، پر راتلونکي سات کې به زما همکار عبدالحی کاکړ ستاسو کوربه وي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولی.